مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د مازیګر درې بجې د خبرونه کې زه ګل آیاز او ملیحا امیرزاده درته هرکلی وایو. په روانه غړې کې د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصرې درخبرو. دوه اونیزې خبرونې سروې او جمهوریت هم لرو. په لومړی وار ورکو ملیحا امیرزاده ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم ته ټول اول پام وکړه د خبرونو سټکو ته. د پاکستان پوز لترګره سره پټړاو د ډیر لسو کسانو پنځه توثیق کړي. د پاکستان سیاستوالو او پوز هوټ سرګن کړي چې تر غریب له منځه وړي او امریکا د اسلامي دولت وسلوالي ډلې مشر ابوبکر البغدادي د نیول کېدو په سر مخ کې اعلان شوی انعام دوه چنده زیات کړي دي. تفصیل ته پام وکړه. د پاکستان پوز مشر په باچا خان پوهنتون د برید کونکو په ګډون د دیار لسو کسانو د پنځه سزا توثیق کړي. د پاکستاني پوز مطبوعاتي څانګې پرون په خبر پاڼه کې ویل چې دغه کسان له ترګرې سره په تړلو پیښو د بې ګناو انسانانو او امنیتي چارواکو په وژنه کې ککړ ول او پر دوی په پوځي عدالتونو کې مقدمه چلول شوي. خبر پاڼه زیاتوي په دغو ترهګرو کې هغه هم شامل دي چې د چارسدې په باچا خان پوهنتون د بونیر په ناوګې تعلیمي اداره مریټ هوټل او نورو یو شمېر ځایونو باندې په بریدونو کې درې سوه پنځه ویشت کسان وژلي او درې سوه شپږ شپېته یې ژوبل کړي. په پاکستان کې د نېشنل اکشن پلان له مخې پوځي عدالتونه جوړ کړل شول او دغو عدالتونو په سلګونو کسانو ته د مرګ سزا ورکړې. خو په یادو پیښو کې د اکثر وژل شوو کسانو کورنۍ اوس هم د دغو پیښو د آزادانه پلټنو غوښتنې کوي. د پاکستان سیاستوالو او پوځي چارواکو هوټ سرګن کړي چې تر غریب له منځه وړي. پرون په قومي اسمبلی کې د پېښور آرمی پبلک سکول د دویم تین په مناسبت خپله وینا کې د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون غړي صدر رفیق ویل چې تر غریب یوازې د قوت په کارولو سره نه بلکې د سیاسي ثبات پر اوستو له منځه تللی شي. بلخوا د یادې پېښې په مناسبت په پېښور کې جوړ یوې دستورې ته په وینا کې د پاکستان پوځ مشر جنرل قمر جاوید باجوا ویل
جب تک ہم ہر بچے کے خون کا حساب نہیں لیں
لیوی تر سوچی مونږ د هر یو بچی د وینې بدل نوی خسته تر سوچی مونږ له پاکستانه تر غری نوی ختم کړي نو زمونږ هلې زلې پر روانې وي. مونږ به هڅه کوو چې دا جنگ زر تر زر سر تور سوچی پاکستان بیا یو پر امن هیواد جوړ شي. د 2014 کال د دسمبر په 14 د پېښور پارمی پبلک سکول په وسوال برید کې خوښ یو سل 50 کسانو وژل شول چې زیاتره زده کوونکي وو. د پاکستان مختلفو سیاسي ګوندونو د حکومت لخوا راتلونکي کال د سرشمیرنې کولو د اعلان ورکړل کړي خو له حکومت یې غوښتي چې سرشمیرنه په شفافه توګه ترسره کړي. پرون له رسنو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر عثمان کاکړ وویل چې د صوبو او وفاق ترمنځ تر ټولو غټه ستونزه د مردم شمارې ده او دوی د حکومت لخوا د یادګام ورکړل کوي. د خیبر پښتونخوا حکومتي ګوند تحریک انصاف یو غړي شوکت یوسفزی هم پرون له رسنو سره په خبرو کې ویل چې تر څو مردم شماري نه وي شوې نو تر هغې د وسایلو منصفانه تقسیم نشي یقیني کېدی. داسې حال کې ده چې پرون د پاکستان حکومت د راتلونکي کال د مارچ په 15 د سرشمیرنې کولو اعلان وکړو. د پښتو فلمي نړۍ نامتو ستوري عمر دراز خلیل وفات شوې ده. د عمر دراز خلیل د کورنۍ غړو نن مشال ویډیو ته ویل چې نوموړي به نن د پېښور په فقیر آباد کې خاورو ته سپارل کیږي. عمر دراز چې په یو شمېر پښتو، اردو او پنجابي فلمونو کې د ویلنی آباد مارش رول کړی د فالج ناروغۍ له وجې بېګا د پېښور په لیډي ریډنګ هسپتال کې سا ورکړه. خبرونه د مشال ویډیو نه اوري. د کندهار د هوایي ډګر پنځه خزینه کارکونکي او د هغوی یو موټر چلوونکي نن سهار په یوه حمله کې وژل شوي دي. د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک نن مشال ریډیو ته ویل چې دا کسان د کندهار ښار د څلورمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې د دوو نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوي دي. د برید مواري لا چا نه ده منلې. د ننګرهار امنیتي چارواکي داوه کوي چې د امریکایي ځواکونو بې پایلټه الوتکې 14 وسلوال وژلې دي. د ننګرهار امنیه قومندانې مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقي وال د شنبې په ورځ مشال ریډیو ته ویل یاد برید بېګا نه وخته د عبدالخیلو په سیمه کې شوې. 14 وسلوالو په دې اړه تر دې دمه رسنو ته څه نه دي ویلې. د امریکا حکومت د اسلامي دولت وسلوال ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د نیول کېدو یا د هغه د مجرم پیژندو په تړاو د هر ډول موثرو معلوماتو د ورکړې په خاطر انعام دوه چنده زیات کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا انعام 25 میلیونه ډالرو ته پورته کړی دی. د 2011 کال اکتوبر میاشت کې اعلان شوی دغه انعام 10 میلیون ډالر و. د امریکا بهرنیو چارو وزارت په همدې باب په یو بیان کې لیکلي چې د البغدادي تر مشرۍ لاندې زرګونه کسان چې پکې د جاپاني، برېټاني او امریکایي اسیرانو ظالمانه وژنه شامل ده په منځني ختیځ کې په وروستو کلونو کې له منځه وړي دي. البغدادي چې په خټه عراق کې د اصلي نوم یې ابراهیم السماري دی او خپل ځان له دوه کلونو راهیسې د اسلامي دولت ډلې یادایش خلیفه بولي. پلویان هغه ته خلیفہ ابراہیم وای. که څه هم د ابوبکر البغدادی د استوک نه کړه ځای نه دی معلوم، خو د ریپورټونو له مخې کېدی شي د عراق په موصل یا هم د شام په غربي پولو کې چرتوي. د شامی یاغیانو یو چارواکی نن العربیه ټلویزیون ته ویلي دي چې د حلب ختیځ نه د ولسی وګړو د راوستلو لپاره نوې تړون شوی. الفاروق ابوبکر له حلب خانه په وینا کې ویل چې د تړون لاندې د یاغیانو تر ولکې لاندې د شیاګانو د دوه کلو نه د خلکو راوستل شامل دي. د دې ترڅنګ د لبنان له پولیس سره نږدې د حکومت پلوه ځواکونو تر ولکې لاندې ښارګوټو کې ژوبل کسان راوستل او د حلب ختیځ کې په بشپړ توګه د خلکو راوستل شامل دي. رویټرز خبري ایجنسۍ د ناصرګند شامی چارواکو له خولې ویلي دي چې د خلکو راوستلو بهیر بیا پیلولو تړون شوی دی. تر دې وړاندې د شام سرکاري ټلویزیون ویلیو چې له شیاګانو دوه کلو نه خلکو ته د وتلو اجازه ورکولو پورې د خلکو د وستلو لړۍ ودرول شوې ده. بریتانیا میشته د شام بشري حقوقو ساري دادا هم وای چې له هغه کلو نه څه د پاسه 4000 کسانو د راوستلو لړۍ د دسمبر په 12مه یعنی نن پیل شي. د کبالي سیمو د لوبو یا سپورټس چارواکي وای د دسمبر له 22مه د امن په نامه د لوبو میله پیلوي. د فاټا سپورټ څنګه مشر محمد نواز خان نن مشال ویډیو ته ویل په وو ګیمونو کې 15 د جینکو لپاره دي. د دې په خبره د غلوبه په کبالي سیمو په خبر کې کیږي. محمد نواز یاتوي چې په دې لوبو کې د برخه اخیستونکو لوبغاړو انتخاب د فاټا اولمپیک اسوسییشن کوي. او عاطف مشال د افغانستان کرکټ بورډ عمومي مشر ټاکل شوی. خغلی مشال نن په دې اړه په جوړه غونډه کې لوان ولسمشر رو غوښتل چې کرکټ بورډ اداره خپلواک او ساتي. دا به داسې حال کې ده چې 4 ورځې وړاندې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې او لوبغاړي شاپور زدران له رسنو سره مرکه کې ویلي چې د کرکټ بورډ مشران له ده سره توپیري چلند کوي او لسو میاشتې په لوبډله کې د لوبې چانس ته نه دی ورکړی. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه د مشال راډیو نو اوریدل چې مليحه میرزاده وړاندې کول. درنو اوریدونکو، تاسو د مشال راډیو ټولې خبرونه په ویبپاڼه مشال راډیو .com همدارس په فیسبوک او په ټویټر کتلې لوستلې او اوریدلې هم شي. کچر راسه در روانې غړې تر پای پاتې شي نو د دې رپورټونو او د اونیزي خبرونو تفصیل به واوري. د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د نورو 1400 وسلوالو د مرګ سزاګانو منځوري ورکړی دا. په بلوچستان کې ځینې زده کوونکي وای باید د پښتون مشت سیمو په سکولونو کې په مورنۍ ژبه تعلیم پیل شي.
موږ ته د خپل مورنۍ ژبه کې زده کړه راکړل سي ولې چې خپل مورنۍ ژبه کې زده کړه ډیره اسانه ده او د دې سره ماشومان د خپل مبارزه کولای شي.
د مومندو صافو اوسیدونکو شکایت کوي چې د بجلی مسلسل لوډ شیډنګ له وجې امروزه ژوند اغیزمن شوه.
او موږ ته اواز د سره په سره په څوارو دی وګینده یو د غنمو خلکو نه کړی وسو بارانونه مشتري او بجلی مشر مخکنه.
په سروې خبرونه کې مو د فرنټیر کالج پروفیسور ناهید حسین میلمنه ده.
کلما اولنې کم پروفیشنل سټپ اغسته او زه راوتې مجاب ته نو آزاد دي سوشل ویلفیر د کارون نظر راوتې ومه.
په جمهوریت خبرونه کې مو د پاکستان پښتنو پښتونولي او د هغوی ټولنیز مزاج موضوع څېړلې.
فرق دا دی د نورو قومونو او د پښتنو چې د پښتنو دغه فطري ارتقا ځای په ځای قطع کړی شوی ده، ځای په ځای ماته کړی شوی ده.
شننې او تبصرې هم د خبرو له مشال راډیو سره وسی. درنو اردوونکو، تاسو د مشال رادیو د مازیګر 3 بجې خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل، د پاکستانی فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا په باچا خان پهنتون د بریټ کوونکو په ګډون د 1400 کسانو د 500 سزا توصیه کړي. د پاکستانی فوج مطبوعاتي څنګه پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې دغه کسان له ترهګرۍ سره په تړاو پیښو بیګنا انسانانو او امنیتي چارواکو په وجنه کې ککړول او پر دوی په فوجي عدالتونو کې مقدمه چلول شوی وي. خبر پانه زیاتوي چې په دې ترهګرو کې هغه هم شامل دي چې د 400 په باچاخان پهنتون د بونیر په ناوګۍ تعلیمي ادارې میریټ هوټل او نور یو شمیر ځایونو باندې په بریدونو کې ککړول. په دې حملو کې 325 کسان وژل شوي ول او 346 ژوبل شوي ول. په پاکستان کې د قومي اکشن پلان له مخې فوزي عدالتونه جوړ کړل شوي ول او دغه عدالتونو یو شمیر وسلوالو ته د مرګ سزا ورکړې وي. خو په یادو پیښو کې اکثر وژل شو کسانو کورنۍ اوس هم د دغو پیښو د آزادانه پلټنو غوښتنې کوي. د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر پرون مشال لړیتوبي د ترهګرۍ مخنیوي لپاره ضروری ده چې مرکزی حکومت په قومي اکشن پلان په سختۍ سره عمل وکړي.
دا په خیال باندې دا حکومتونو ذمہ‌داری ده چې کم منصوبه جوړ کړي، کم پلاننګ جوړ کړي، چاغه باندې عمل درآمد وکړي. اوس هم چیرې نیشنل ایکشن پلان باندې ډېر سختی سره ضرورت عمل ضرورت دی چې باغې باندې عمل درآمد وشي. زما په خیال باندې دا ضروری نمبر ون په نیشنل ایکشن پلان کې چیرې خو پورا پورا آر او سی دپاره، سیکیورٹی دپاره، د امنمن د بحالۍ دپاره، د روزګار دپاره هغه اقدامات چیرې تجویز شوي دي او په کار ده چې د هغې میټنګ هم ریګولر کیږي او په هغې باندې سختی سره عمل درآمد وشي.
دا یادونه ده چې د پاکستان حکومت د ترهګرۍ خپلو ځپلو لپاره په شلو نقطو مشتمل یو نوی پالیسی جوړه کړې ده چې قومي اکشن پلان نوم یې ورته ورکړی وو. اپوزیشن ګوندونه د پاکستان پر مرکزی حکومت نیوکې کوي چې دغه پلان یې سم نه دی عملي کړی او ترهګرو ډلو خلاف یې توپیر نه کار اخیستی دی. خو د پاکستان مسلم لیگ نون مرکزی حکومت دا نه مني. په پېښور آرمی پبلک سول حملې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلې وه چې د دې کسانو د پانسی کېدو په اړه یې تر اوسه پورې سنې دی ویلي.
دا مشال ریډیو دا.
درنو درکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. په پېښور آرمی پبلک سکول د وسلاوالو په برید کې د ژوبل شو زده کوونکو سازمان غازی فورم مشر اکبر خان وای په دغه پیخه کې شاوخوا یو نیم سل کسان ژوبل شوي هم بل چې زیاتره پکې زده کوونکي وو. دا چې د دې زده کوونکو طبي وضع اوس څنګه ده او اوس هم له هغه صدمین نه راوتي دي او که څنګه؟ د مشال رادیو خبریال اسرار علم مومن له نوموړي نه پوښتنه کړې او نوموړي په جواب کې ویل
دغه الکان چې کوم دا سټوډنټان په دې کې زخمی شي هغه کې الحمدلله ډېر خو شکر دی اوس جسمانی طور باندې خروغ دي خو ذهني طور باندې اوس هم هغه مطلب صحیح نه دي. هغه ذهني کیفیت چې کوم دی، نفسیاتي کیفیت چې کوم دی، هغه ټیک نه دی. دې نه علاوه بعض بچي داسې وو چې کوم په دغه واقع کې بالکل ډیسټیګر شوي وو. دا او د جسم داسې صحیح سي الوتې وي چې هغه اوس مسلسل دا آپریشن نه کیږي، بار بار په وقفو وقفو باندې هغه آپریشن کیږي او د هغې د رستوریشن کولو کوشش کیږي. زما خپل زوی په دغه واقع کې چې کوم زخمي شوی و جی دا اوس یو نیم کال پستا واقع د دسمبر 2014 دا او په دې 13 اگست کې په دې کال اگست کې ما خپل بچی بیا بوتل د کراچۍ ته هغه خان هسپتال کې دغه په لاس کې چې کوم دی نو څه نرف چې کوم سره رنګونه چې کوم دی هغه ځای شي وو د هغې د لاسه د هغې نیم لاس چې کوم دی کار نه کول.
اکبر خان صاحب تاسو وختي خبر وکړه چې ستاسو د زوی لاس چې کوم دی هغه اوس کار نه کوي په دغه برید کې هغه هم جوبل شوی وو. نو څه وایي چې د یو پلار په هیڅ معنی په تاسو باندې څه تیریږي اوس؟
بس به حیثیت پلار تاسو زمان دا دا کولای شي چې زما بچي اوس هم چې د کور نه بهر سره ډزې شي نو دې فرست مخ سره منډه کی او دې رټو کور ټول دروازې دې لاک کی. هغه نفسیاتي چې کوم یاره په دغه ماشومان باندې کوي دا هغه اوس پورې هم پلاران چې کوم دی مین دی او پلاو پلاران چې کوم دی هغه اوس پورې د هغه درد نه هغه دوچاره دي. نو هغه قتل عام، هغه وینا، هغه ظلم، هغه بربریت چې کوم دی هغه دې ذهن چې کوم دی په اسانه باندې نه ځي. خدای خبر چې تاسو هغه ټایم په دې کې لګي تاسو په دې یقین کوئ ما خپل بچی زخمی وو، ما خپل بچی نه دی جوړ دی خو ما هغه مین دی لپاره جوړې دي چې کوم براتلی ولته به یو شکې دی چې بچی دوه ګولې لګېدلې چا درې ګولې معصوم بچی د هغه څه قصور نه وځي.
د غازی فورم مشر اکبر خان چې مشال راډیو سره ځانګړي مرکه کوله.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی درنودونکو د خیبر پختونخوا په شانګله ضلع کې د نوبل امن انعام ګټونکي ملالۍ یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی یو سکول ته فرنیچر ورکړی دی. ضیاءالدین یوسفزی څو ورځې وړاندې هغه سکول ته کرسۍ او میزونه هم ورکړي ول چې پکې په ماشومتوب کې یې سبق ویلی وو. نور تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورت کې وو.
دغه د ضلع شنګلې کوسکانا سلورو کوټو پرائمري سکول دی چې سلوېخ کال وړاندې پکې د امن نوبل انعام ترلاسه کوونکي ملاله یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی زده کړې شروع کړې وې. په دې نوي وخت کې هم په سکول کې په سلګونو ماشومانو په ځمکه خورېدلو ټاټونو زده کړې کولې. دغه ماشومانو ته ضیاءالدین یوسفزی د ناستې لپاره ډسکونه ورکړل. پتا اړه د سکول یو مشر استاد عمر خطاب وای
بس نو څه دا د سکول دغه طرف نه ومنته درای نه راځي هغه به دوړو دا ویختو دغه نه وړو بچ پاکي جامې راړي باندې به کې ناس کله چې کور ته بدلل نو جامې به بالکل اوستو قابل دی نه دي
د سکول یو ګلالې ماشومه نادیا چې پاتنا جمعت کې ذکر کوي وای دغه د سکونو ته ډیره خوشاله يم او دین اوړاندې براته ډیر ستونزې وي
پزما کرا سونگا جامع سکاتی دی اوس ډیکسو مغلی پاره کینو او جامع نسکاتی
د سکول یو بل استاد مبارک حسین زیاتوی چې اوس د نوی ډیسکونو راتلو سره زده کوونکي لا په مینه زده کړو ته راضي د پاکستان دولت سره دومره رقم نشته چې هر سکول ته پوره پوره اسانتیاګانې ورکړي
د دې ځای نه د دې سکول نه د ضیاء الدین علاوه نور هم ډېر ښه کسان دي چې هغو مخکې ښه پوسټونه تللي او هغو ښه ځایونو کې دي هغو لم پکار دي چې داسې بند کې لوکې لوکې کار چې د هغو په حساب لوکې خو زموږ دپاره به هغه ډېر زیاتې ګټي داسې هر یو سکول کې چې خاص کر دې سکول کې نو زیم چې وایي کې نو دې به ډېر زیاتې فایدې به راشي
په دا اړه ضیاء الدین یوسفزی په خپل یو پیغام کې ویلي چې دوی دغه مرستې له دې وجې کړي چې باید د نورو کامیابو خلکو خپل هغه مکتبونو ته پام راوګرځوي کومو کې چې دوی سبق ویلی او دغه کامیاب تنان د خپل جیب نه هغه سکولونو سره مرستې وکړي کومو کې چې زده کوونکو ته مسلې را مخامخ دي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال اړیکه تاسو غوږی درنودل کوم په بلوچستان کې ځینې زده کوونکي وایي باید د پښتون میشتو سیمو په سکولونو کې په مورنۍ ژبه تعلیم پیل شي چې دا شان پښتانه هم د تعلیم په برخه کې پر مخ لاړ شي زده کوونکو دا خبره پرون د کوټې په پښتو اکاډمۍ کې د مورنیو ژبو اهمیت په اړه د یوې غونډې پر مهال وکړه نور تفصیل د ایوب ترین په دې رپورټ کې ورو
د پښتو اکیډمۍ کوټې په ودانۍ کې ابتدایي تعلیم په مورنۍ ژبه کې ګټه او کتاوان تر عنوان لاندې د بیلابیلو کالجونو او ښوونځیو د زده کوونکو ترمنځ د ویناګانو یوه سیالي وسوه زیاتره وینا کوونکو پر دې خبره زور ورکړی چې حکومت په مورنۍ ژبه کې د تعلیم ورکولو پریکړه وکړي په دې ترڅ کې د لورلای کالج زده کوونکی نسیمه محمد اکرم راته وویل
د دې پروګرام کې ما خپل سپیچ خپل تقریر ما په پښتو ژبه کې وکړ زه ډیر خوشاله یم چې ما په پښتو ژبه کې تقریر وکړ بیخي زیاته زه خوشاله یم او ما د پښتو ژبې په ګټه کې تقریر وکړ په دا وجه زه ډیر خوشاله یم موږ غواړو چې موږ ته د خپل مورنۍ ژبه کې زده کړه راکړل سي موږ چې په خپل مورنۍ ژبه کې زده کړه ډیر اسانه ده او د دې سره ماشومان د هڅه مبارزه کولای شي او د ډیر ترقی کولای شي ډیر د کچیر موږ په خپل بخشي زکړه راکړل شي نو ان شاء الله موږ به د نړۍ د طاقتور ملکونو سره یو ځای ودرېدل شو
فرشته محمد نسیم وای چې د په اول ځل په پښتو ژبه کې تقریر کړی دی
نن ما په پښتو کې اول واری تقریر وکړ زه ډیر خوشاله چې مخ خپل په مورنۍ ژبه تقریر وکړ ولې چې د زموږ د پاره د سین نوې ماحول نوې ځای چې موږ خپل په مورنۍ ژبه تقریر کړی وو کو در مخه چې دی په انګریزي او په اردو مو ډیر چې دی تقریر نه کړو ځکه چې د پښتو تجربه مو نه درلوده د اوسم د پښتو تقریر چې مو کې د پښتو تجربه مو حاصل کړی د پښتو تقریرونه څنګه کیږي او دا زما مطلب دا چې موږ ته د تعلیم موږ په مورنۍ ژبه راکې ځکه چې موږ خپل په مورنۍ ژبه ډیر ژر زده کوی سو په نور ژبه باندې زده کول ډیر ګران ده
د ګورنمنت ګرلز ډیګری کالج کینټ زده کوونکې نغمه ترین بیا وای که په مورنۍ ژبه کې تعلیم راکول سو وای نو دومره به شاته نه وای پاتې سوی
ما به خیال مورنۍ ژبه ګټه لري که موږ ته مورنۍ ژبه سبق راکول کیدی نن په موږ د علاقه شنو او دا ما پر ډیر شان خبره اوس نن موږ لري رالو او اول وار ما په ژوند کې خپل مورنۍ ژبه تقریر کړی دا او موږ مطالبه اوس دا چې موږ د مورنۍ ژبه پښتو پر وایس یو ګام واخی دا او دغه ترقی ته لپاره حکومت موږ خامخا یو رسته وکړي
د کوټه د پونتون د پښتو څنګه د استاد ډاکټر برکت شاه ویناوه چې د کامی مبارز باچا خان د انګریز څخه اول غشتنه هم په مورنۍ ژبه کې د تعلیم و
د باچا خان چې کوم اوله مبارزه ده د آزاد سکولونو د آزاد شونځیو د پرانستلو یا د خلاصولو هغه خالي دغه ولا د دو او د انګریز په سکول کې فرق دغه و چې د په سکول کې پښتو شو انګریز سامراج د هغه وخت کوم پولیټیکل ایجنټ یا دغه هغه ول نه د تاسو سکول به ته بندي ته بس د کوښنۍ بر اجازه ما سکول د دغه غشتنه د دوی نه دا ول چې تاسو په سکول کې ته هغه ته چې کوم شی ته د هغه ذهن سازي کوي ذهن څنګه جوړه د کردار څنګه جوړه هغه بنیادی طور ته په هغه پښتانه کې دننه یو غیر پښتون تخلیق کوي او ز د غواړم چې زه په د پښتانه کې دننه یو پر امنه یو بازو کا او مهذب پښتون په د پښتانه کې دننه تخلیق کړم
پر دې محل د پښتو اکیډمي مشر سید محمد عارف او صوبای وزیر ډاکټر حامد خان اڅکزي هم د مورنۍ ژبو پر اهمیت رڼا واچوله. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
پرګنه
په 12 نیمو بجو،
تړون
په پاوکم 1 بجا،
د مسافرو غړې
په 8 منټه د پاسه 1 بجا،
حجره
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
هارون بچا هنري غړې
په 2 نیمو بجو،
د مشال مرکه
په 3 نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو.
درنو اودونکو، تاسو د مشال اړخ خبرونې ته غوږیږئ. د مومند په ساپو کې د بجلی مسلسل لوډ شیډینګ د وجه ولس شکایت کوي چې د هغوی روزګار په ټپه ولاړ دی او امروزه ژوند یې ډېر زیات متاثر شوی دی. دوی وایي چې هغوی هر میاشت 100 روپۍ وابډه محکمې لور کوي، خو بیا هم شپه او ورځ کې تر 3 غنټو پورې بجلی وي او نور ټول ورځ نه وي. نور تفصیل د شانواز ترکزی په دې رپورت کې.
د ساپو محمود ایجنسی ولسوای چې هغه هر میاشت 100 روپۍ د وابډي محکمې له د بجلی لپاره ورکوي، ولی بجلی 2 غنټې وي او د هغې ولټیج یا طاقت دومره کم وي چې د هغې ضرورت نشي پوره کولی. فردوس خان ساپې وای چې هغې د اوبو ضرورت د لری سیمو د چینو نه پوره کوي، ځکه چې بجلی نه وي او د کویانو نه اوبه په بجلی راوستل کیږي.
او موږ ته اواو د صرف او صرف شوارو کې یو غنټه جوړ د غنمو خلکو نه کوي، وسو بارانونه نشته او بجلی نشه مخکنه. خو دلته چې خلک دې
نثار ساپی وای چې په سابو کې تر 15 پورې د کانو کارخانې دي او د وابډي محکمه دغه کارخانو ته بجلی ورکوي، نو باید اولس ته هم پوره بجلی ورکړي.
یو ګنډه ماسپخین کې، یو ګنډه پاکستان کې، یو ګنډه رښتیا پیوا بجلی صرف 3 ګنډې بجلی موږ سابو او کارخانو والا ته 24 ګنډې بس هغه کسان نه چې بس روپۍ وي
د لکاړو وسیدونکو. ګلشاه ساپې وای چې د بجلی د پوره کولو لپاره سرکاري چارواکو سره بیا بیا خبرې کړي، خو لای هم د هغوی ستونزه نه ده هواره کړې. بلخوا د وابډي محکمه محمود جنسوي چې محمود طالب په خوره بجلی کمې راځي، نو هر کله کې بجلی هغوی ته پوره ورکړې شوې نو ممکن نه ده چې د ساپو بجلی هم پوره شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال 19 خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال اړیدو تاسې غوږی. درنو اردوونکو، د پښتو فلمونو وتلی اداکار عمر دراز خلیل له نړۍ نه سترګې پټې کړې دي. نوموړي د پښتو، اردو او پنجابي په شمول یو شمېر نور فلمونو کې کار کړی دی. نوموړي په فلمونو کې زیاتره د منفي رول یا ویلن کردار ترسره کړی دی. د عمر دراز خلیل په اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال اړیدو خبریال سراج زهید په دې رپورټ کې ورو.
د پښتو فلمونو وتلې اداکار عمر دراز خلیل بیګام خان په پېښور لیډی ریډینګ هسپتال کې سا ورکړې. سلور ویا کلن عمر دراز خلیل په کال 1991 کې د پښتو په فلم در خیبر کې د خپل فن پیل وکړو او د دې وروسته تر 200 پورې د پښتو، پنجابۍ او د اردو په فلمونو کې د بدماش یا ویلن کردار ولوبولو چې لکه بلې په ولس کې لویه نامه پیدا کړه.
غل انٹرنیشنل غل او پدے کمرے کے دس اوتے بوتے وے تو ادھر وچ وی گورا مچ سوک دے.
د پښتو، اردو او هندکو ډرامو اداکار عشرت عباس چې د عمر دراز کشر ورور دی، مشال ریډیو ته وویل چې یو اونۍ وړاندې عمر دراز باندې فالج ناروغي حمله وکړه چې له کبله یې هغه په هسپتال کې داخل کړی شو. نوموړي د عمر دراز خلیل په اړه زیاته کړه.
عمر دراز صاحب جی دادا برصغیر
اداکار خلیل خان فرزند د پختو سینکڑوں فلموں کے دئی دا ویلن مختلف کیریکٹر نکلی جو خود دئی پہچان ایز اے ویلن ڈیر زیادہ حیثیت داد ہے جس پختو فلم اداکار میں حیثیت نشتہ سیوا جی آگا خلقونا یاقی پکے فلم سازان شو سلیمان بالکان شو ایکٹر ہے حیثیت نشتہ جی پاکستان کے ایکٹنگ کے کم دے فل ٹائم جاب کے دے ہی نشی دا ملک دے دے دا غیر دے جب تک کہ دا ایکٹر جن دے دا گفتہ دے 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 ملک چھوڑ انرمندان جی کم دے دے بد حال کی دی سینئر ایکٹر اس قدر و قیمت نشتہ پر روزگار کوئی ایز پروفیشن اداکاری چاہتن دے دی پکار چاہ غفت پڑا کی دی
مشال ریڈیو چکل دا عمر دراز دا ملگری اداکار علی مسلم نا دا حق دا فن پاڑا و پختل نو دا حق وی ناوا
ایس آلو یا خاکستو یہ آغا کم سٹیل چی کم دے گا نا آغا سٹیل کے خون مشکل ہے چی پیدا شی آغا خپل یا مون فرف سٹیل ہو مشکل ہے چی آغا سے پیدا شی بس آغا خون داری چی آغا خون ریڈیو نا شور شیو وہ سب پورے کار کرو سٹیجرو مالے کار کرو ڈرامو کے ہم کار کرو نا دیر خاکستو
دو مردراز خلیل دا جنازی موس پا پیخور فقیر آباد کی ادا کرے شو اخپل پلرنی ادیرہ سوکنو کی خورتا وسپرلے شو سیراد زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد ل پاکستان او افغانستان نا تازه خبرونه او تبصره
د سولی نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرپا اقتصادي خبرونه
سیاسی او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
مشال اړیدو تاسو غوږی درونکو په داسې حال کې چې د شام حکومتي ځواکونو د حلب اخر ختیځي برخې کنټرول ترلاسه کړی او ولسمشر بشار الاسد ویلي دي چې په هغه هیواد کې حالات بدلیږي د حلب اخر اوسیدونکو او محاصره شو سره یووالي لپاره په نړۍ کې خلکو آواز پورته کړي خو په بوسنیا کې ټولو مذهبونو خلکو یو غونډه کړي او د حلب اوسیدونکو درد یې محسوس کړی دی په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې یو راپور خپور کړی چې مهمې برخې د یوې وړوکې دمې وروستي وړاندې کوو د بوسنیا هرزګوینا پلازمینې سرایو کې مسلمانان عیسایان او یهودیان دا اونۍ سره راغونډ شوي ول او د شام حلب ښار کې ګیرو خلکو سره یې یووالی وښود په دې غونډه کې چې د دسمبر په 14 نیټه شوې تر زرو زیاتو کسانو ګډون کړی د دې ترڅنګ د شام حلب ښار اوسیدونکو سره د یووالي لپاره د نړۍ په بیلابیلو ښارونو کې غونډې هم شوي دي په ټولنیزو ویبپاڼو حلب سره ولاړ یو تر عنوان لاندې هشټګ هم جوړ کړ شوی دی خو د سرایو اوسیدونکو د حلب ښار اغیزمن شو درد ډیر محسوس کړی دغه ښار په 1992 کال کې سربیا محاصره کړی وو چې تر 1996 کال پورې دوام درلود په هغه جګړه کې شاوخوا 14,000 کسان وژل شوي ول هغه 14,000 ورځې د دغه ښار اوسیدونکو لپاره ډیرې زیاتې دردونکې وې دوی په دې نه پوهېدل چې آیا نړۍ یې له درده خبر ده او که نه د سرایو د یهودیانو ټولنې مشر ایلی تابور غونډې ته په وینا کې خلکو ته یاد کړه چې څرنګه جرمني نازیانو په 1933 کال کې د کرکې او نفرت تخم وکرلو د دې له وجې په اروپا کې نفرتونه زیات شول نوموړي د 1990 کال د بوسنیا جنگ حواله ورکړه چې پکې تر 1,00,000 پورې خلک وژل شوي ول نوموړي ویل د دوی اخلاقي ذمواري جوړیږي چې د حلب ښار اوسیدونکو لپاره آواز پورته کړي او د حلب ښار حالات د انسانیت لپاره یو امتحان دی نوموړي زیاته کړه چې یو جنگ هم مقدس نوی او نه هم مقدس امن شته د غونډې جوړونکو اسلامي تنظیمونو ترڅنګ یو شمیر غیر سرکاري ادارو فعالان هم په دې غونډه کې ګډون درلود او د حلب ښار اغیزمن شو سره یې غمرازي وکړه د سرایو ګوردانا ګیزوویچ چې د سرایو محاصره په وخت د یوې رسپانې ایډیټر وو وای په هغه وخت کې ډیر زیات سختو حالاتو سره مخ وو نوموړي د هغه وخت سختو حالاتو تصویران اخستی وو او فوټوګرافري یې کړې وه نوموړي د هغه مهال حالات د شام حلب ښار موجوده حالاتو سره پرتله کړي هغه وای د حلب اوسیدونکو درد یې محسوس کړي ځکه چې دوی هم دغه شان حالاتو سره مخامخ وو
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
نن په دې وجه کې خوشحالي ده سارو ته ندي هر خطا بل شي
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي
غږ دې نه شم درته مې ډیر وژړل و مې بخښه
خلکو خوشې کړي دغه پخوانی او سنی سندرې او د هغه په اړه لند معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندرې جادوګری کې لهارون باچا سره
هر گل یا دوشنبه د پېښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجه.
مشال اړو ته تاسو غوږی درنو دونکو د خبرونه په 2:30 کې تاسو لپاره دوه ونځي خبرونه لرو. خو اوس وخت شوه دی د مازیګر 3:30 بجې. ملی حمیرزاده نه د خبرونو لنډی زوړ.
د پاکستان پوزمشر په باچا خان پوهنتون د بریکټاون کو په ګډون د 1500 کسانو د 500 سزا توثیق کړي. د پاکستانی پوز مطبوعاتي څانګې پرون په خبر پاڼه کې ویل چې دغه کسان له ترهګرۍ سره په تړلو پیښو د بېګناه انسانانو او امنیتي چارواکو په وژنه کې ککړول او په دوی په پوځي عدالتونو کې مقدمه چلول شوي. د پاکستان سیاستوالو او پوځي چارواکو هوډ څرګند کړی چې ترهګري به له منځه وړي. پرون په قومي اسمبلی کې د پېښور آرمی پبلک سکول د دویم کلین په مناسبت خپل وینا کې د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون غړي صاد رفیق ویل چې ترهګري یوازې د قوت په کارولو سره نه بلکې د سیاسي ثبات پر راوستو لمنځه تللی شي. د پاکستان مختلفو سیاسي ګوندونو د حکومت لخوا راتلونکي کال د سرشمیرنې کولو د اعلان هرکلی کړی، خو له حکومت یې غوښتي چې سرشمیرنه په شفافه توګه ترسره کړي. د خیبر پختونخوا حکومتي ګوند تحریک انصاف یو غړي شوکت یوسفزی پرون رسنو ته وویل چې تر څو مردم شماري نوي شوي نو تر هغو د وسایلو منصفانه تقسیم نشي یقیني کېدی. د پښتو فلمي نړۍ نامتو ستوري عمر دراز خلیل او وفات شوی دی. د عمر دراز خلیل کورنۍ غړو نن مشال ریډیو ته ویل چې نوموړي به نن د پېښور په فقیر آباد کې خاورو ته سپارل کیږي. چارواکي وایي د کندهار د هوایي ډګر 15 خزینه کارکوونکي او د هغوی یو موټر چلوونکي نن سهار په حمله کې وژل شوي دي. د برید ذمهواري لا چا نه ده منلې. د امریکا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د نیول کېدو یا د هغه د مجرم پیژندو په تړاو د هر ډول موثرو معلوماتو د ورکړې په خاطر انعام دوه چنده زیات کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا انعام 25 ملیونه ډالر سیوا کړی دی. د شامی اغیانو یو چارواکی نن العربیه ټلویزیون ته ویلي چې د حلب ختیځ نه د ولسی وګړو تر راوستلو لپاره نوې تړون شوې. الفاروق ابوبکر له حلب خان په وینا کې ویل چې د تړون لاندې د یاغیانو تر ولکې لاندې د شیاګانو د دوه کلونو د خلکو راوستل شامل دي. د قبایلی سیمو د سپورت چارواکي وایي د دسمبر له 2 د امن په نامه د لوبو میله پیلوي او عاطف مشال د افغانستان کرکټ بورډ عمومي مشر ټاکل شوی.
ملیح میرزاده و چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کول. درنوونکو په دې نمای کې تاسو لپاره دوه ونیز خبرونه لرو. لومړی به تاسو سروې پروګرام باوري چې پکې ناهید حسین چې فرنټیر کالج کې اسسټنټ پروفیسر ده هغه ملمنه ده، او دویم پروګرام جمهوریت ته. لومړی پروګرام تاسو ته ملیح میرزاده وړاندې کوي او جمهوریت خبرونه تاسو ته هر اونۍ په امیر ساحل جوړوي.
السلام علیکم او ستړي مشي. په سروې پروگرام کې درته زملي عامر زاده هرکلی وایم. نن را سره په پروگرام کې لپې خبره ناهید حسین ملمنه ده. ناهید په فرنټیر کالج پېښور کې د مطالعه پاکستان استاد ده. تر استاد مخ کې ناهید د ټولنیزې خیر ښېګڼې لپاره هم کار کړی دی. نن سبا ناهید په پېښور کې د سیکانو ژوند، روایات او دستور او کلتور په اړه یو څېړنه یا ریسرچ کوي. نن په پروګرام کې له ناهید سره خبرې کوو. له هغوی سره زمونږ رابطه ټینګه شوې ده. هغوی ته په پروګرام کې هرکلی وایو. ستړی مشي ناهید.
مهرباني خوارم شي. څنګه ملیحا تاسو ښه؟
ډېره مهرباني، زه بالکل ښه یم. ستاسو نه مننه کوم چې په پروګرام کې تاسو مونږ سره ساخلی. تاسو د خیبر پښتونخوا د کومې سیمې سره تعلق ساتئ او د تعلیم په باره کې که لږ شانتې لنډ معلومات راته راکړئ.
ملیحا، زما بیسیکلی تعلق چې دی د سوات سره دی، او ما خپل ماسټر چې دی هغه ما په مطالعه پاکستان سټډیز پېښور یونیورسټي نه کړی دی. ان فلم التینا کوم دین علاوہ ما دا اسلام آباد آئی ایم انسٹیٹیوٹ نا پر سوشل موبلائزیشن کی گریجویشن کرے تھے، او پر انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی میں دا پیخور یونیورسٹی دا لا کالج نا گریجویشن کرے تھے.
تاسو دا تعلیم دا پارا پیخور تا راغلے؟
جی بالکل، دا تعلیم دا پارا مونږ راوتی وځه کې چې زمونږ په علاقو کې یا ټایم اوس خو ماشاءالله بیا هم سلک دی ایجوکیشن دا غری روایت دومره نو کنه خلکو به دومره نه خوښول چې جنہ کې کالجونو سکولونو تک او زما چې نکا کمو ماشاءالله هغه خپل په وخت کې ایجوکیشن کس پاتې شو، هغه جرنالیست مو په لکسیر په نامی باندې هغه اخبار چلو، هغه خپل علم سره ډیر شوق او هغه زموږ په علاقه کې سکولونو او کالجونو ته ډیر کوشش کړو چې هغه مخکې کی نو بیا هغه دا خواهش چې زما کم بچی چې دی هغه دې نسان رسی چې دی کم جنکه هغه دې مخکې لاړ شي نو هغه په ډېر سپورټ باندې زه را لېږلې ما الحمدلله ما دا هغه څه ډېر لږ خپل کوشش وکړو هغه چې کم هغه یو خواهش هغه مې څه نه هاتھ پورې پوره کړو.
تاسو استاد یې د ټیچینګ په حواله به هم زه تاسو کوم د دې نه مخکې تاسو د ټولنې د خیر ښېګڼې لپاره یا سوشل ورک چې وي هغه سره تاسو تړلې پاتې شوی نو د دې تجربو په باره کې راته وایي څنګه تاسو سویچ کو خپل دا پروفیشن یا خپل مسلک چې دی او د استادې تجربې په اړه تاسو څه نظر دی؟ خوشاله یا تاسو؟
بالکل زه ډېر زیات خوشاله ملي بیسیکلی خبره دا و چې کله ما اولنې کم پروفیشنل سټیپ اغسته او زه راوتې ما جواب ته نو هغه د سوشل ویلفیر د کارون نظر راوتې ما نو الته چې بیا کم په دې زمونږ دا کم اگر یې دی علاقه چې دی کې چې ما کم دا جنکو ایجوکیشن او کتو او بیا د ماشومانو یو مایند لیول هغه نفسیات نو کتو چې هغه ته دومره اویرنس نشته نو بیا ما وی چې زما د پاره چې کم بیسټ پروفیشن دی هغه استاد دی ټیچینګ دی چې به استاد ډیرو کسانو ته مخې ته ودرېږم نو زما چې کم پیغام دی هغه ډیر زیات خورولی شم ځکه چې دا کم نوې کل چې دی د دې سره زمونږ د مستقبل ستنې تړلی شوي دي نو زما انتهایي حد ته کوشش چې زه خپل زما کلاس ټایمنګ چې هغه زه داسې ارینج کړم چې د سټوډنټ سره پکې د اخلاقیات په حوالې د فیوچر حوالې د پاکستان د مخکې تلو په حوالې سره چې څومره هم دغې نو زه کوشش کوم چې دا ورکم د کلاس اکټیویټیز اکدم ګروپ ډسکشن اکدم نو زه خو خپل جاب نه ډېره زیاته سیټسفاید او ډېره زیاته خوشحاله یم.
تاسو وایې مختلفې طریقې تاسو استعمالوي، آیا دغه طریقې چې دي د پخوا په نسبت اوس بدلې شي وی دی لکه ټیچینګ میتھډالوجیز چې ورته وی دا استاذې چې کومه طریقې دي هغه په اړه کې وبیا ځکه کوونکو سره تاسو څنګه ریلیشن شپ یا غا تعلق چې دی څنګه دی؟
خدای دې زیات سټریکوم دی او فرندلی هم دی ځوان دی کنه ځکه چې هغه یو لیمټ ساتل او دغه دی زمون سبجیکټ چې دی کتا سو ملیا بیسیکلی وګورئ نو موستلی سټوډنټ دا اوایډ کوي مطالعه پاکستان دا سي ټاپ اون دی سبجیکټ ورته ویلی شي نو ته بیا دا سي کوشش کوم چې زه دا سي پوئټری دا سي پوئمز راوالم چې هغه سره بیا سټوډنټ کی ګروپ اکټیویټیز ورکم هغه له ټاپک ورکم یو اپوزیشن ته واچوم چې مخالف ګروپ یې ته دای نو بیا سټوډنټ هم لګ انټرست پیدا کیږي او هغه ډیسکشن سٹارټ هیر ډیبیټ سٹارټ شي.
یو اوریدونکو ته ورزو
له درخواست هم بس ګران ستانه مننه کوم ته مونږ ته داسې ملمنی او داسې دغه راولې کنه بس مونږ کې هم سره پیدا کیږي کنه زمونږ هم درس ویلو تجربه کیږي کنه بس مونږ ته ډېر ځواک پیدا شي ستانه به هیڅ ډېر زیاته مننه کوم
ډېره مهرباني هیله بس زمونږ دغه درنې پښتنې داسې د قدر وړ هم دي. هیله ستاسو سوال به سید
دې چې تا مخ کې خبره وکړه کنه کوم سکانه ته چې دغه دې کنه سکانه ته کوم ګټه رسوي کنه ګټه ورته رسوي او کنه نه رسوي او بل د دې سره چې د کوم کې دي کنه د دې شاګردان چې دي پاره کې څومره جنکې دي او څومره الکان بل دا وا اتلی مفتاح انت ستې را مکر کنه دا د دې مې دا چې کومه شوبه کې کار کوي کنه چې دې تراشي او کنه شي راو
زه خو ول دې ته ډېر شکریا دا کوم چې دې کال او کو زما دا غي اپریشیټ کوم دا چې خلک چې دې دوی په وجه باندې زمو دې خلک مخ کی دي او د نورو خلکو حوصله هم پیدا کیږي چې دې ته ګوري چې بالکل بالکل رسیږي ځکه چې زما د ریسرچ چې دې د دې درې هغه دې پاس دي یو چې دې هغه څنګه چې تاسو وی چې د دوی تاریخ په حواله سره دې ولنې چې زما دا ریسرچ کمپارټ دې په خبر باندې د دې بچی هی تیر شوی وانه هغه هایلایټ شوی دی دریم چې زما پارت ته هغه د دې چې کوم ریچوال دی د دې چې کوم دستورونه دی یا د دې روایتونه دی هغه په اړه کې دی او لاست کې کوم دی هغه سټېټس دی نو هغه سټېټس کې د دې موږ د دې سیاسي معاشي او معاشرتي هغه هغه سټېټس دی ډېر کرایټیریا باندې هغه سټېټس دی نو هغه کې د دې چې بیا کوم مسائل دي نو هغه چې مخې ته راځي ډیفینیټلی هغه بیا د تجاویز د ریکمنډیشن په صورت کې وځي او بیا به په هغې باندې مخکې ډیفینیټلی چې یو بوکلیټ شکل ته هغه راشي خلک به هغه ریډ کوي او هغې سره مې دي چې مخکې پالیسیز میکر چې دي یا په خپله کوم څه کمیونټي چې ده هغه د هغې نه استفاده اخیستی شي او مخکې پ تلی شي. زما چې شاګردان دي کوم چې کالج دی فرینکیر کالج فور وومن ښځو کالج دی نو دلته ټولې جینکۍ دي او ښځې دي
او بیا د دوی اخري چې کوم تپوس
یاره زه خو دا وایم چې ټول فیمیل چې کوم دي چې کوم واقعي هغې دا یو ډیووشن والا زمونږ دا پروفیشن چې دی دا ډیووشن والا پروفیشن ڈپریشن دے کنا کہ استخپل اغدن یو اگر ریلیشن دی جوڑی گی سنگ یو مور بچی سر ریلیشن جوڑی گی کنا دا یو ریلیشن دا سٹوڈنٹ دم گ ڈیولپ کی گی نو چی دا چا شو کی ادی ضرور راشی اغبا خپل پروفیشن انجوائے کئی دا دینہ ب مزہ اخلی او لرننگ بعد اقوم دے زیاد کی گی زخو خپل پدی فیور کی ہم چی دا سے خلق چی اگوی شوق لری او دا گی زرہ پاڑی نو ادی ضرور دے دی تراشی او دا با اغا انجوائے کئی انشان
تاسو دی ریسرچ په حوالہ بلک ته پوسونه وکما تاسو د پیښور کې چې دی د سکانو ژوند روایت او د غشن دستور کلتور هر څه تکته نه کوي نو په پیښور کې د اقلیتونو په باره کې معلومات راغونډول دا کار آسان دی تاسو لپاره کنه په دې کې څه مشکلات هم دي
ټول نه تف کار ټول نه ګران کار باندې او چونکی کومګه د 2000 نه دی خو پورې راوخلو دا 16 سال 17 سال کی کم روان دی تیری گی پدی کے دا حالات دا سی پاتشی بھی دی کہ کتا سو گورے دا آس بلاسٹ او دا بیادا مارکی او دا نو خلق دے زیاد کانشیس شوے دے تاسو یقینو کې زما دی ریسرچ ډېر زیات ټایم واغستو دا وی دنیا دی وجه دا چې زما په یو ویزیت باندې په یو کې چې دا کوم ته ورشم پاګه تک باندې هغه نه زه نه شم مطمئنه کولای نو زه هغه ته یو زل چې زلار شم نو یې سره خپل کې نه ما غف شپو لګوم نارمل هغه کوم بیا بل زل لاړ شم بیا په دریم زل بیا په تلورم زل خپل مدان بیان کوم چې زما کار څه دی بیا هم هغه ریوانه دمرا پیر باندې ما ته انفورمیشن راکې او موست انفورمیشن چې دی هغه شیر کوم نه دی وجه نه کیږي نو زه تم پدی کی نہ اگر بلیم نہ ور کوم تک چی اگر حالات کا صفات شی وی دی کو بیام انجوائے کوم کی یو نوی اگر بارے کی منتا معلومات راز یو یو نوی شی مخی ترا دینو ادم چی دینو بچات خلے کی استفادہ واخی او انشاءاللہ کی ز ما سنگ یو ایکسپیرینس شو نو داخلت با یوز ٹو شی قبل ٹائم دی سوت نو سو کرا دینو ما خیال کی دمرا مسئلے مسائل بنے دی بو شی بل کی دلتا پ مائنورٹی کی او خاص کار پر سکانو کی ایجوکیشن ریشو ډیر زیاته کم اتا ما یو مخکې آرټیکل هغه کړی و په سواد په سکانو نو هغه ډېر زیات کوالیفاید خلک وو هلته ډېر زیات نو هغې په خبره باندې برسېدل ډېر زر او دلته لږ کنوینسنګ کولو کې ٹائم کنزیومنګ کار ځکه چې دوی دومره ایجوکیټډ نه دي بس کاروبار سره ریلیټډ خلک دي
نه هی د مونږ کله پورې تمه وکړو چې ستاسو دا ریسرچ مکمل شي او بیا هغه به تاسو چاپوي کو دا به څنګه حساب څومره برخې کار
پکې انشاءالله زما خو ډېر زیات امید دی زما دي تقریبا دا 50% 75% کام وکړو چې څنګه دې بس لږ لږ داسې دي چې کوم کوم سینیئر ما ډیسټریبیوټ کړی دي هغه کې موستلی خو ماته واپس شي خو څه پاتې دي نو چونکې خو ماینورټی دې نه سره مونږ لینی ډېر زیات چلی ګناوی په ویل باندې دې چې سړی کله واپس کو نو ان شاء الله تعالی هوپ سو چې ډېر زړه بتا سو نو ما دې ریزلټ نه استفاده فائدہ اوچه تک ان شاء الله تاسو سره به شیئر کوم چې کوم ریزلټ کوم آؤٹ پټ مونږ ته راشي
تاسو سوشل ورک یا د ټولنې د خیر ښېګړې لپاره هم ډېر کار کړی دی که هغه په اړه کې راته وایي
زیات خو ما تاسو ته وایم چې کوم کې د داسې علاقې سره زما تعلق کو د سواد سیمې سره چې البته د خپل لپاره ډېر مسائل نو زما شروع نه دا یو خپل مایند جوړ وو ما به دا سوچ کوم چې زه به داسې فیل کوم چې زه به داسې کوشش کوم چې ما نه څومره هم کیږي چې زه دلته چې کوم ماشومان دي یا ښځې دي دا وي د حکومت لپاره څنګه څه خپل کوشش وکړم نو زما چې کوم اول اقوام نو هغه دا نېشنل پلان آف ایکشن یو پروجیکټ و دی کې د وومن امپاورمنت لپاره مختلف هغه کې بیا فری دغه هغه لپاره ټریننګ انهانسمنت او مختلف هغه شیونه هغه کې موجود نو هغه سره ما کار کړو او هغه نه زیات بیا ما خپل پرسنلی دا کوشش کړو چې زموږ د علاقې څومره جنکې دي هغه د ایجوکیشن کې څه مسله نو ما به کوشش کوم چې ما نه څومره کیږي هغه ته کالجز داغی پتہ کول داغی داخلی داغی مخکې تک داغی د ہاسٹل دا ټول شي زنه موږ نن خپل طرف نه واخ یو کوشش وو چې دا د سم څنګه لوام ما چې کله انټرنیشنل هیومن رائټس کول نه کې ما چې کوم ریسرچ خپل کړو نا دا کیس سټڈی اف نغاوت ولی سکندیل ڈسٹرکٹ سوات چې رائټ اف انهریټنس امون پختون وومن دا به په حواله سره ما کړی وا چې پختنی خویان دي چې دی هغه ته دا غوي حق په جهادات کې ملاوی دي نه دا
یو اوریدون کی ټلیفون کړی
مزاد له سنتورای د کور می جان سه تفصیل علی زاینا بلمنین امه دا ته پوسټه لکه چې دوه کومه چرنه کوي آیا دا د وونو سکونو ترمان دا یې نیڅ پافته دستور د دودو کې څه پافته
هندوان خو کم چې د بوت مت د بوتانو چې کم عبادتونه کوي کنه او سکھ چې دینو دا خو ګورو نانک نه راغلی دی دا کې مختلف قومونه بیا یو ځای شوی دی دا د هندو ناراوته یو هغه د فرقه د یا سکھ په تمه ویل شو او دی چې دی په ونس اف ګارد باندې بلیف ساتي خدای پاک یو دې زمو په شان دي دین په دی باندې یقین ساتي او د دې زیات چې کم مسمونه دي یا د دې عقاید چې دي نو هغه د اسلام سره ریلیټډ دي ځکه چې د دې چې کم دا روحاني پېښوا او ګورو نانک صاحب هغه د مسلمانانو نه باقاعده تعلیم اخته وو او هغه دې شي زنه چې هغه د اسلامي راوړي له کده حلال حلال کم څه چې کم دی د ګناهونو نه لري پاتې کېدل یا دا سې دې کانسپټ چې دي مطلب د ګورو نانک نه مخ کې بیا رستو بیا چې کم کمرو راتل دي بیا مختلف دغه تیر شوي دي ګورو تیر شوي دي تقریبا 8 ګورو د دې تیر شوي دي نو هر ګورو بیا خپل خپل حواله سره د دې په دی بلیف کې کومې به شي کړې دی او بیا اخر کې د دې ګورو ګران صاحب ورته وی چې کم د دې هولي بوک ته هغه بیا جو کړې وو ګورو ارجن را پال او بیا هغه نه پز بس دی وی کې نور کده نشي نشتا او بس دا زموږه لاست هغه دا ګورو ګران صاحب دی باندې به موږ ټول هر څه دی نه اخلي او هندوان چې دی هغه خو بوتانو باندې دا وی به فکر دی فوکس په بوتانو دی او دا وی خدایانو
سره دی خیره کې به تاسو نه ته پوسوکو چې ټول اوریدونکو لپاره بس تاسو سره پیغام وي
سبا خپل خویاندو ته دا پیغام ورکوم چې هغه کوشش دی کوي چې هر عمر هر هیڅ چې دا هغه د علم حاصلولو لپاره دا نه د زمانه عمر تیر شو زماره تیر شو نو هغه ته واده مو شي هر څو شي چې د سټوډنټس کور مړي دا سه موټیویټ کوي چې ای را له ماشاالله او یو د ګریان خپل واغستي نو د خپل خویاندو ته دا هغه د چې ان دی را او زی خپل سبق چې دی هغه دی پوره کی خپل رونو ته او نورو اوریدونکو ته دا هغه د چې ای دی کوشش وکړي چې ای خپل لون ته خپل خویاندو ته ای تعلیم یافته کی ای ته د علم د زیور ور زکه چې دا د افیده لپاره هم او د راتلونکي نسل لپاره هم دا یو ډیره عظیمه تحفه ده تاسو کې چې دا ورکول شي
ډیر ډیر مهرباني ناهید تاسو سره خبرو ډیر خوند کو
ثانک یو سو مچ منی ها زموږ طرف نه ټول اوریدونکو ته او تاسو ته خوشاله او آباد سي
تاسو په سروې پروګرام کې نن له ناهید حسین سره خبرې اوریدلې موږ امید کوو چې دا پروګرام به تاسو خوښ شوی وي دغه شان په راتلونکو نورو هفتو کې به نور مېلمنې راځي دا غوي سره بدایي د ژوند او تجربو په حواله خبرې کوو تر هغې د ځان خیال ساتئ د الله په امان
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پسته په ډیستریټ کې
منګل ته دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
جمهوریت ستړي مشي آیا په پاکستان کې اوسیدونکو پښتانه په ټولنیزه توګه جمهوریت رویه لري او کڅنګه په تیر لسوزو کې د سیاسي او امنیتی بدلونونو لکهبل پښتونولۍ ته او د پښتنو جرګې ته څومره تاوان رسیدل دی آیا وسنۍ پښتونولۍ د یوشتمې پیړۍ له جمهوریت فکر او اقدارو سره سمون خوري او کنه دا ټولې پښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې څېړلې دي او ریډیو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ اوریدونکو په تیر خبرونه کې مو په افغانستان کې د افغانانو جمهوریت رویو او اقدارو یا ارزښتونو په اړه باس کړو په هغه خبرونه کې تاسو واوریدل چې پښتانه په تاریخي ډول ولسواکي خوښوي په کابل کې د باچا خان سولې او کړکیچ حلولو مرکز غړی او د سیاسي چارو شنونکی عبدالحسیب شینوار وایي تاریخ ښیي چې پښتانه په کلتوري ډول دیموکراتیک مزاج لري
ګوري موږ ته په تاریخ کې چرپات چې د میرویس نیکه تاکل د لوی جرګې په واسطه شوی دی په جرګه کې هغه خبره عملي کیږي چې د اکثریتو په غوښتنه وي ان اکثریت په رایو باندې کیږي او دا په خپل د دیموکراتیک نظام یا د جمهوریت نظام یا د ولسواکي نظام یو نمونه ده یو پدیده ده یو عمل ده چې مونږ ویلې چې په پښتنو په کلتور کې د ولسواکي نظام یا جمهوریت چې کوم ده هغه ځای لري
د پښتنو د ورځنی او ټولنیز ژوند لپاره یو نارسمي د قوانینو مجموعه موجوده ده چې پښتونولي ورته ویل کیږي دا قوانین په خپل اصل کې له دیموکراسي سره تړلي دي او که خلاف دي په کابل کې د سیاسي چارو پوه یونس فکور وایي پښتونولي هغه ارزښت ندی چې اصلا په ټولنه کې قانون عملی کوي خو پښتونولي اوس مهال کمزوري شوې ده
دا پښتونولي
اصلا دا ارزښتونه وه په پښتنو کې معیارونه وه، هغه دا وه چې غلا به نه کوې، د چا پر ناموس به تعرض نه کوې، د کلي مشر ته به ګورې نه. یو متل و چې ول د نرخه به نه وځې، د کلي به وځې. یا منظور دا و چې یعنی څه تفاهم چې سره سوی دی هغه به منې، او که نه منې نو د کلي به وځې. زه فکر کوم دغه ارزښتونه چې یو بل به منې، د قوم مشران په جرګه به یو د بل خبرې کوي، دا د پښتونولي وه چې اوس نه کې سره ځي سوی ده.
په کابل کې د افغانستان د پارلمان پخوانی غړی او د سیاسي چارو پوه ملالۍ شیدواری وایي پښتونولي ځکه کمزورې شوې ده چې مشران د ولس د رایې په ذریعه نه دي ټاکل شوي.
اوس سختګي مشران جوړېږي، یعنی مصنوعي دي. هغه څه چې خپل ولس ورته رایه نه ده ورکړې، خپل ولس شاملې ورته په سر نه ده کړی، په پګړۍ ورته د مشروالۍ په سر نه ده ایښي، اما والی ورته په سر ایښی ده، یا مثلا ولسوال ورته په سر ایښی ده، یا ورته قومندان د امنیې په سر ایښی ده. نو طبعاً چې دلته بیا دوی څه شی کاندي چې د دغه موقع نه په بدې ګټې پورته کولو سره د خلکو حقونه تر پښو لاندې کوي.
اوریدونکو که خیبر پختونخوا قبایلی سیمو او د بلوچستان پختون میشته سیمو یا جنوبی پختونخوا ته ولیدل شي، نو دا ټول سیمه په پاکستان کې لیوبل بیل دي او تر بیل انتظامی نظام لاندې چلیږي. په پیښور کې د ټولنیزو او سیاسي چارو پو ډاکټر خادم حسین وایي دا رښتیا ده چې د پاکستان دننه اوسیدونکو پښتانه بیل بیل اوسي، خو د دوی د ژبې یووالی دوی یو ساتلی دي، او همدا ژبه د دوی ترمنځ د اړیکو وسیله ده.
د پختونو د عمومي کغه د افغانستان کې دي، کغه قبایلی سیمو کې دي، کغه بلوچستان کی دی، کی خیبر پختونخوا کی دی. ازی چونکہ دی زمکه پی حساب، دی جغرافی پی حساب، د ډیر زمانه نه یو بل نه قطع کړی شوی دی. د اغه د وجه نه کتا څو لک غور سره وګوري نو د تخکار کی لک جدا جدا کلتوري اکایې نه دی. داسې خونه د گنی چې دغه کلتوري اکایې نه بالکل جدا کروڑ لري یا جدا رویې لري، خو هغه کې چې کوم مشترک بنیاد دی چې د هغې تر منځ ابلاغ کېږي په هغه ذریعه، هغه د هغې ژبه ده. نو د هغه د کړو وړو کې بیا داسې توپیر ښکاري چې ګنې دا جدا جدا په مختلفو شکلونو کې کلتوري ارتقا کړې ده.
په پاکستان کې اوسیدونکو ویشل شوي پښتانه آیا په خپل ټولنیز ژوند کې جمهوري رویه لري او که څنګه؟ خادم حسین وایي د جمهوری رویو او ارزښتونو د موندلو لپاره باید د پښتنو د تاریخ او وګړپوهنې یا انتروپولوژي مطالعه وشي. دا وایي د پښتنو فولکلوري ادبیات ښیي چې پښتانه نه یوازې په خپلو کړو وړو کې جمهوري دي، بلکې تکثیریت خوښي دي، یعنی په خپله ټولنه کې د مذهب، رنګ یا نسل پر بنیاد خلک له ټولنیز عمله او ټولنیز ژوند نه وباسي.
که تاسو د کلاسیکي شعر، متلونه او فولکلور د پښتنو تر نظر وباسئ، نو دا ډېر وضاحت سره خبر راځي چې یو غاړی ته خو جمهوري اقدار ډېر زیات مضبوط و، بلې غاړی ته جمهوري اقدارو سره سره څه چې تکثیریت وي، پلورلیزم وي، هرګوندیزي وي. مطلب دا چې د مذهب په بنیاد یا د فرقې په بنیاد پښتنو څخه خلک ځان نه جدا کړی نه دي، لکه د مختلف فرقو خلک، د مختلفو مذهبونو خلک او د مختلفو عقیدو سره تړلي خلک د پښتنو په سماج کې د ډېرې زمانې نه اوسېدل، او تر څو پورې چې دیرش کاله مخکې دا ټول عمل د پښتنو په سیمه کنوې شروع شوی، نو شاید چې د پښتنو دا سماج به په ټوله دنیا کې د هر ګوندیزه یو ډېر لوی مثال لرلو.
اوریدونکو په تېره خبرونه کې موږ په دې پوه شو چې جرګه د پښتونولۍ یوه برخه ده. تاریخ ښیي چې پښتنو تل د جرګو په ذریعه پریکړې کړې دي او اجتماعي فکر یې لرلی دی. خادم حسین وایي د احمدشاه بابا په وخت کې که پښتنو افغانانو یو دولت هم جوړ کړی دی، نو د جرګې په اساس یې جوړ کړی دی او زورواکي یې نه ده منلې.
پښتنو که یو ریاست هم جوړ کړی دی، مثلا د احمدشاه بابا ریاست په اتلسمه صدۍ کې، د هغه ریاست فیصله هم د جرګې په شکل کې شوې وه، اګر چې په هغه کې د توانو د زور یو عامل هم موجود بهرحال وي. دغه شان کاغینه تاسو وروسته وګورئ، نو د مختلفو وختونو کې چې د پښتنو د سیاسي ګوندونو یا د پښتنو د سماجي ګوندونو خپلې هڅې کړې دي، نو هغه هڅې اجتماعي طور کړې دي. داسې نه ده شوي چې د یو زور په بنیاد یا د یو طاقت په بنیاد یا د یو خاص قسمه روایت په بنیاد پښتنو خپله رایه نه ورکړي او څه خلک په هغې د ډېر مودې نه قابض پاتې شوي، د هغې سماجي ادارې ولکه کې اغوستي. داسې تر اوسه پورې پښتنو ته نه ده شوي. Thank you.
تر وقفې وروسته یو ځل بیا ښه راغلاست. اوریدونکو، په نړۍ کې د ټولنې جوړښت او بیا د دې د تکامل یا ارتقا عمل مسلسل روان وي. ډاکټر خادم حسین په نړۍ کې د ټولنو جوړښت تاریخي تسلسل بیانوي او وایي د پښتنو د ټولنې تاریخي ارتقا په بیا بیا ماته کړل شوې ده.
مختلف سماجونه یا ټولنې د مختلف پیداواري رشتو نه تیریږي، لکه یو داسې وي چې هغه ښکار کوي، هغه ښکار په ذریعه خوراک را پیدا کوي، نو دغه یو شان رویه وي. بیا داسې قبایلي شکل کې خیلونه راجمع شي، نو هغه یو قبیله جوړه کړي، نو هغه لږ ډېر بیا د زراعت او زرعي معاشرې ته لاړ شي، او بیا د زرعي معاشرې نه څنګه چې دنیا راغلې ده، څنګه چې موږ لیدلې ده، صنعتي معاشرې ته لاړ شي، او دا شان په مخ کې سفر کوي. نو دا مختلف دورونه د پښتنو په سماج هم تیر شوي دي، خو فرق دا دی د نورو قامونو او د پښتنو چې د پښتنو دغه فطري ارتقا ځای په ځای قطع کړی شوې ده، ځای په ځای ماته کړی شوې ده.
موږ واورېدل چې پښتانه د تکثیري او اجتماعي فکر خاوندان دي. خادم حسین وایي په تیرو درو لسیزو کې بل عموم او په تیره یوه لسیزه کې بالخصوص د پښتنو جرګه په تدریجي ډول په شورا بدل کړل شوه. په دې شورا کې د پښتونولۍ پر ځای د سخت دریځي نظریې برخې او ارزښتونه شامل کړل شول.
دغه جرګه د پښتنو دا په تدریج د نه شورا جوړه شوه، د نه د طالبانو یا د هغه خلکو چې کم په دې خاوره او په دې ځمکه یو سخت دریځه سماج قائمول غواړي، د هغې لاسو ته پرېوته. او بیا خو د 1990 په اشاره کې او بیا د 2000 په اشاره کې خدای شي وشو چې باقاعده د هغه مشران چې هغه جرګه کولی شي او هغه جرګې چې هغه فیصلې کولی شي هغه په باقاعده توګه ماتم کړی شوي، اومیشتې شوي او د منځه یوړلې شوي. او داسې مقیم راغلی دی چې د اتیاو کسانو جرګه ده او د اتیاو کسانو جرګه ټوله په ټوله الوزولې شوې ده. نو اوسنۍ چې کومه د پښتنو جرګه ده که قبایلي سیمو کې ده که دلته ده، هغه په بنیادي توګه د یو سلفي جهادي تصورات سره سمونخي.
د پوهانو په اند د پښتنو په ټولنه کې د سخت دریځي او نامنۍ پیښو له کبله د ټولنې قبیلوي او کلیوالي مشران ووژل شول او یا له زوره او لواکه لری کړل شول. خادم حسین وایي په تاریخي توګه د پښتنو خانان، ملکان یا نور مشران د جرګې په نتیجه کې ټاکل کېدل او دوی هیڅ کله هم انفرادي پریکړې نه کولې.
تر څو پورې دلته د فرنګي سامراج تیار نور اغله یا د کالونی نو جوړ کړي د پښتنو د ټوله سیمه، نو تر هغه وخت پورې په پښتنو کې ک ملکو، ک نوابو، ک خانو او قبل مشرو اغا سه خاندانی مشر یا نواب یا خان ملک نو. د کلی ولس د وطن جرګه برا غونډه ده او د وطن جرګې به یو کس ته مشري حواله کوله، او هغه مشر که به د نوم به ورته ملک وی او که نوم به ورته نواب وی او که خان به وی او که رئیس به وی، څه به چې ورته نوم وی، د هغه ټولې فیصلې به د وړې وړې نه راواله تر غټ غټو په فیصلې پورې به دا اډو امکان د چا ذهن کې نه چې دا به پخپله وکړي. یو دویم د جرګې په شکل به کوله. دویم چرته هم په تاریخ کې دا ریکارډ موجود نه دی چې هغه ملکانو، خانانو یا نوابانو چې کوم د پښتنو د سیمه کې وو هغې چرته په چا څه زور زیاتی په یو خیل یا خاندان یا په یو قبیله زور زیاتی یا استعمال کړي او د زور زیاتی په بنیاد یا هغې وطن نه شړلي یا د وطن نه یا د فیصلو نه بهر ساتلي.
د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه خادم حسین وایي د پښتنو ټولنه چې وویشل شوه نو د بیلابیلو سیمو پښتانه له یو بله خبر نه شول، او همدا وجه ده چې په پاکستان کې میشت پښتانه دوه ملت پاله ګوندونه لري.
د دې ویشل کېدو د وجې نه چونکې د ابلاغ او د رابطو ذریعې تر ډېره حده پورې قطع کړی شوي دي، د هغې د وجې نه چې کوم کس په پېښور کې اوسېږي او دلته د پېښور پښتون ته کومه مسله یا ستونزه ده، نو شاید چې کوم په پیشین کې اوسېږي یا په ژوب یو لورلای کې اوسېږي، شاید چې د پېښور پښتون د هغه ستونزه نه نه خبر، او همدغه خبره د لورلای د پیشین یا د ژوب د پښتون لپاره ټیک ده چې هغه د پېښور د بعض ستونزو نه نه خبر. د هغې د وجې نه د اختیار په حواله د خپلې خبرې رسولو او د خپلې مسلې د حل کولو دپاره هغې د مختلفو ګوندونو یا تاسو څنګه چې وویل زما هم دې سره اتفاق دی چې د دوو ګوندونو سهارا اغوستې ده یا د هغې اډانه اغوستې ده.
تاسو واورېدل چې په پاکستان کې میشت پښتانه په رویه کې په مزاج کې او په کړو وړو کې جمهوری دي او وقدار یا ارزښتونه یې هم جمهوری یا پر ولسواکۍ ولاړ دي. همداراز د انګریزانو تر سامراجي وخته مخکې د پښتنو جرګې او مشرتابه پریکړې اجتماعي او جمهوری وي. په تیرو څلورو لسیزو کې د پښتنو پښتونولي او ټولنیز مزاج او رویو ته سخت دریځي تاوان رسولی دی. په راتلونکو خبرونه کې به پر دې موضوع وغږیږو چې ناامنۍ او په ټولنه کې د مشرانو تشي د پښتنو ټولنه څومره اغیزمنه کړې ده او د ټولنې په نوې بڼه بیا جوړول به څومره وخت واخلي. تر بلې ونه اجازه راکړئ. په مخه مخه
جمهوریت
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو